یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د پی یو استودیو لارې د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. لومړی راپور به مو له خوسته وي چې هلته نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه چاودنې اووه تنه وژلي او تراویا ډېر ټپیان کړي. او د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړل. د خبرونو تفصیل. د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې د وسلوالو برید د لږ تر لږه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسېدلی. د حمله نن سهار پیل شوه او وړاندې په خپرونه کې د پیښې نور جزئیات درکوو. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. د پکتیا والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمدخیلو په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز پولیس د وی میشتنې روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې مدغم شول. یاد پولیس به د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې د امنیت تامینولو په برخه کې په دندو وګمارل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي درې اونۍ مخکې ویلي وو چې تر دریو میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو 3000 کسیز تشکیل ختم شي. د سیمه ییزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر څرنګوالي له تیرو لسو کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سه شنبه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
دا سفرانزم صاحب د هدایت لسان د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکو چې سبا په 10 بجې باندې با یو تخنیکی ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې په بندرونو کې د تبلار نه حل راو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې ده. په پېښور کې سیمه ییز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه اووه زده کوونکي وژل شوي او تراویا ډېر ټپیان شوي دي. د پولیسو یوه افسر وقار اعظم وویل تر شپېته ډېر زده کوونکي په زده کړو بوختو چې چاودنه وشوه. اعظم زیاته کړه چې یوه کس بایک په ټولګي کې ایښی و او دی وتلی و. په پېښور کې د لیډرټنګ روغتون ډاکټر عاصم خان وویل روغتون ته تر اوسه اووه مړي او نږدې اویا ټپیان ورلېږدول شوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم دي چې په دې مدرسه کې زده کړه کوله. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغه چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی توپ ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامداره کېدو خبرداری ورکړ. د ډبلیو ایچ او مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د شمالي نیمکورې په ډیرو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوي دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلی ځکه ځای نه ورته لري. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرنو له مخې له 340 میلیونه زیات کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي او له 1100 زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا سنا د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د امریکانې بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د ستري محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کېږي. د امریکا د مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د 48 مخالفو رایو په وړاندې په 250 موافقو رایو 48 کلنې بارټ ته رای ورکړي. د سترې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره روډ بادر ګینسبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و د نوماندي د معرفي کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دي د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي ترسره شي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای. په خوست کې نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې.
په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. زه نجیب الله خیل به وروسته بشپړ معلومات له تاسو سره شریک کړم.
د ملکیانو په تلفاتو کې تیرې نه میاشتې 30% کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما کړې ده. د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو ماینو نښخ شوي او دوی مجبور دي په فرعي لارو تګ راتګ وکړي.
دا اوس مردای زه پر میوند را ګرځو. دا به موږ ته لږ لارې دوه شپې مزل دوه یوه شپه موږ ته درې شپې څلور شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پر واوي عسکر دي پر بولوي.
او د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي. بیا مو هم ښه راغلاست وایم. ورزو لومړی خوست ته. نن هلته موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. چارواکي وایي برید پای ته رسېدلی خو په پیښه کې لسګونه ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل له خوست په دې اړه باندې تازه جزئیات سره شریکوي. مهرباني لوخیل صاحب.
تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه په خوست کې د هغو بریدونو د ټپیانو شمېر 10 او د وژل شوو شمېر 3 تنه شو چې نن د سې شنبې ورځې سهار نږدې 6 بجې د ځانګړو پولیسو په قطعې پیل شوی و او د ورځې په 11 بجو پای ته ورسېد. په ټپیانو کې 2 تنه ولسي وزیري دي او پاتې د ځانګړو پولیسو د قطعې منصوبین دي. ځینې امنیتي سرچینو ویلي چې تر اوسه له 4 ډېر بریدګر په دې بریدونو کې وژل شوي دي. د پولیسو ځانګړې قطعه د خوست ښار جنوب لوري کې مجاهد څلور لارې ته څیرمه پرته ده او مخکې کلونو کې په دې ودانیو کې د ولایت مقام و. د خوست د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر سخی سردار ازادۍ راډیو ته وویل چې ولایتي روغتون سره 3 ټپیان او د ځانګړو پولیسو د منصوبینو 3 جسدونه ورلېږدول شوي دي. د ول د ټپیانو له جملې څخه 10 تنه ولسي وګړي دي. د ډاکټر سخی سردار په وینا چې د پیښې د قربانیانو شمېر په ډېر دود دی ځکه یو شمېر خلک د لوېدلو کوټو او ودانیو تر چتونو لاندې شوي دي او کرار کرار امنیتي کسان هغه راباسي. دا وایي چې په ټپیانو کې د 2 تنو روغتیایي حالت نازک ده او پاتې ټپیان چې دي روغتیایي حالت یې ښه ده. د پیښې یو ټپي سرتېری شاهد الله چې اصلا د کونړ ولایت اوسېدونکی دی دا وویل چې دوی چې سهار لمانځه ته پورته کېدل په دغه وخت کې دوی باندې برید وشو. او د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي وویل چې د خوست ښار له ولایتي روغتون سربېره یو شمېر ټپیان چې دي هغه شخصي روغتون ته انتقال شوي دي. د وویل چې تلور تپیان او یو مړی یو شخصي روغتون ته دالک دول شوی دی.
بله، مننه کوم نجیب الله خیلو له خوست له موږ سره د خوست نننی موټر بم بریدا او ترغه ورسته د نخته په اړه جزئیات را کول. نخته البته اوس پای ته رسیدلی دی. د کورونا چار وزارت ویلی دی چې بریدګر د افغان پوجانو لخوا وژل شوی دی. نن د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو قطعې مخته موټر بم برید شوی او ترغه ورسته نخته شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په کابل کې نن د ملکی تلفاتو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د تیرو نهو میاشتو مرګ ژوبلې ثبت شوي دي او پکې راغلي چې د ملکیانو په تلفاتو کې 30% کموالی راغلی دی. د یوناما په تازه خپره شوي راپور کې همدارا زیاته شوې چې د دروشلم کال د جنوري له لومړۍ د سپټمبر تر 30مې په جګړو کې 2111 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان د کابل استودیو جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د سولې خبرې اترې نه دي توانېدلې چې ملکی مرګ ژوبلې ته د ملکی مرګ ژوبل راکم کړي. خو په ټولیز ډول په 2000 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل راکم سوې ده. د یوناما په راپور کې چې نن خپور شو راغلی دی، په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 15909 داسې ملکیانو ته مرګ ژوبل وخت چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یعنې په نهو میاشتو کې 10% کموالی ښیي. په راپور کې ټینګار شوی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپټمبر تر 30مې نیټې پورې 2111 افغانان وژل سوي او 3022 نور ټپیان سوي دي. د یوناما په راپور کې د دغو تلفاتو 85% د حکومت مخالف عنصر او همدارنګه 28% په افغان حکومت مسولیت ورشول سوي. په راپور کې دونه سوي چې کڅه هم په 2012 میلادي کال راهیسې په لومړۍ نهه میاشتو کې د ثبت شوي ملکی تلفاتو په کچه کې په لومړي ځل کموالی راغلی. خو لا هم ملکیانو ته د رسیدونکو زیانونه وحشتناک او ټکون ورکوونکي بلل سوي دي. یوناما ټینګار کړی دی چې د جګړې ټولې ښکېلې غاړې باید تر دې زیات ملکیانو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره جګړه راکمه کړي. دغه راپور د اکتوبر را په دې خوا ملکي تلفات په ځان کې نن غاړي. خور کې یادونه سوې ده چې په اکتوبر میاشت کې په ننګرهار، لغمان، غور او په تخار ولایتونو کې په هوایي بریدونو او انتحاري حملو کې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبل وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې یوناما د ملګرو ملتونو سره منشي روان کال د نړیوال بشري اوربند غوښتنه کړې وه. دروان میلادي کال د سپټمبر په 12مه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره غونډې روانې دي. خو لا هم دوی د پام وړ پرمختګ په خبرو کې نه لیدل کیږي. د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې دغه مذاکرات د ژر پیل او په افغانستان کې د تاوتریخوالی راکم کړي.
بله، مننه کوم رحمت الله افغان له کابل مخ سره د یوناما د ننني خبر شوي راپور جزئیات خبرول. البته افغان چارواکو تر اوسه پورې د دغه پور پاره څه خبرګون نه دی خودلې. خو طالبانو چې د یوناما د راپور لمخې د نږدې 50% مرګ ژوبلو مسؤلین بلل شوي دي. نن په یو اعلامیه کې د یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې د یوناما راپور د طالبانو په خبره د حقیقت نه لري او د هغو کسانو سره د مرکو او خبرو له لارې چمتو شوی دی چې د طالبانو په خبره د دښمن د امنیتي او استخباراتي منابعو لخوا د پروپاګاندا په ډول خبريږي. د البته د طالبانو خبرګون و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صافی ووایي.
د
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به پراته خنډونه له منځه یوړل شي. دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی لوري لخوا د اشمنه د 2000 میلادي کال پاکستان سوداګري او پانګونې په نوم په دوه ورځني کانفرنس کې کړي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرختیا ټینګار کړی. دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی هم ګډون کړی او ژمنه یې کړې چې د افغان سوداګرو ستونزو هواري باندې به خبرې کوي. دا دوه ورځنی کانفرنس له هغه وروسته جوړیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د پاکستان له لورې له لارو د بیا بندېدو او د ترانزیت په لاره کې د خنډونو د جوړولو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې کمې شوې دي. په افغانستان کې د انارو حاصلات 10% زیات شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې سکل د دې هیباد له بیلابیلو ولایتونو د انارو 215,000 ټنه حاصلات ترلاسه شوی دي. تیر کال نږدې 250,000 ټنه انار په هیواد کې تولید شوی وو. کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سکل په کې د انارو حاصلات ډیر دي. د افغانستان 80% انار له کندهار ترلاسه کیږي. د غشان، بلخ او کاپیسا دوه نور هغه ولایتونه دي چې ډیر انار پکې تولیدېږي. پاکستان او هند بیا د افغانستان د انارو د پلور عمده بازارونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نورو خبرونو او مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم ورزوی وي نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو په دغه نوي لړ کې په بخښنې سره د بندیزونو په دې نوي لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنګټن تر وتلو وروسته څه باندې دو کلونو کې پرله پسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یوه وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگټن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگټن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډېرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګري هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلي چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي، ایران دغه تورونه بے بنسټه بللی دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لومړي ځل یو افغان د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. ماهر مومند وایي دا لومړی افغان دی چې د دې ادارې غړیتوب یې ترلاسه کړی. د نورو هغو هیوادونو چې بشري حقونو پکې نقض کیږي د هغو تر څنګ به افغانستان ته هم فعالیت کوي. ماهر مومند وایي که په افغانستان کې سوله راشي د بشري حقونو د سرغړونې کچه به ورسره راټیټه شي. له ښاغلي مومند سره فیروزه عزیزي غږېدلې او په سر کې ترې دغې ادارې ته د غړیتوب ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
د بشر د څار اداره یوه ملي اداره ده چې په نیویورک کې مرکز دی. هر یو مملکت کې دوی دفترونه لري. په استرالیا کې هم دوی دفتر لري. او یو شی چې دوی ته په دغو اواخرو کې ډېر زیات مهم شوی دی هغه دا دی چې د داسې خلق دغه پلان ته او دغه کمیټې ته ور شامل کی چې وی د انګریزان په اصطلاح باندې لیوډ ایکسپیرینس ولري، یا دا چې دغه تجربه ولري چې په ژوند کې ناخوالو سره دوی مخ شوي وي او د ژوند بد شرایط کې کړي وي، ځکه دوی د هغو حالتونو نه خبر وي. او په دغه کمیټې کې بیا کولای شي چې داسې مشورې ورکړي د کمیټې نورو غړو ته چې هغه خلکو باندې مستقیم مثبت تاثیر ولرلی شي. نو یو د دلیل نه دا ورو چې زمانه خواهش وکړو چې په دغه کمیټې کې شامل شم، بل دا چې دوی دې ته امر چې تعلیم کړی وي، په خارج کې تعلیم کړی وي، په انګلیسي باندې وغږېدای شي، او دا چې په ټولنه کې کار کړی وي. زما په نظر باندې دغو درېو څلورو مسایلو نه په نظر کې نیولو سره ما وتوانېدلم چې د دغې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړم.
ډېر ښه. او که دا ورته ووایي چې د تاسو فعالیت به یوازې په استرالیا کې متمرکز وي، هغې ځای پورې به محدود وي، کنه افغانستان لپاره هم څه کولای شئ؟
ځکه چې دا ټولنه خو بین المللي ټولنه ده، د بشر د حقونو د څار اداره. نو که هغه په استرالیا کې وي که په امریکا کې وي، داسې وي چې فوکس یې په هماغه مملکت وي چې په کوم ځای کې دوی کار کوي. ولې دغه مسایل د بشر د حقوق چې دي دغه جهاني مسایل دي، او بدبختانه په افغانستان کې موږ د بشر د حقونو څخه ډېر زیاتې سرغړونې لرو. نو د افغانستان مسایل چې دي همیشه په بین المللي سطحه باندې مطرح کېږي، په هغو باندې بحث کېږي.
د تاسو له نظره دا چې تاسو اوس دغه ادارې ته انتخاب شوي یاست، غړیتوب مو ترلاسه کړی ده، د افغانستان د بشر د حقونو په اړه هم معلومات لرئ، څنګه ارزوئ په اوسنیو شرایطو کې؟
بدبختانه په افغانستان کې د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر زیات موارد موجود. یو دلیل یې دا هم دی چې دولت په هغه شکل باندې چې بشر د حقوق څخه حفاظت وکړي دغې تمایی نه لري دلاکار وکړي. او بل دا ده چې بدبختانه موږ افغانستان اگر د تیرو شلو کلونو کې نسبتا کم دولت لري، د هغو چې شکاله د هغې څخه د خواولو، خو بیا هم د بشر د حقونو د سرغړونې موارد پکې ډېر زیات دي.
مومند صاحب، که په لنډو کې راته ووایي څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې او بیا په ټوله دنیا کې بشر حقونه مراعات سي او وضعیت ښه سي؟
سوله یې اولینی شی دی چې دې ته موږ تاسو ټول افغانان کار وکړو، که په دولت کې یو که په بیرون د دولت کې یو. دا داسې یو شی دی چې کله چې سوله راشي ډېر زیات کولای شي چې د بشر د حقونو په مؤسسات کې کومک وکړي. او د سولې په راستا کې سره بیا اقتصاد هم ښه کېږي، صحت هم ښه کېږي، په دې کې نور موارد چې د وسط کچه ده هم اوچتېږي. نو اساسي موضوع دلته دا ده چې ټول متاف افغانان سوله کار وکړو، سوله راشي. او دغه مختلف ډلې چې په افغانستان کې تروریستي اهداف پالي، دغو څخه خلاص شو چې افغانستان وکولی شي یو ښه مسیر خواته روان شي.
لیو استرالیایی میشتی افغان سره مخبری و اوریدلې د تازه د بشری حقوقو د څارې ادارې غړیتوب ته کاندیدا او غړیتوب ترلاسه کړی دی په بیلابیلو مسلو خاصتاً د بشری حقوقو په مسلو باندې خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار اوروزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو د ښخ شوي ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. صادق رښتینی په دې اړه راپور رالیږلی.
امین الله او د هغه لسګونه نور ملګري چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډېر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داس کې برسېدل، پرون سهار یو موټر رسېوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولې د شپه پسې ولې ده، یعنی دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر راورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 3 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دای زو پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک تا خاص حکومت طالب چې پر ووي عسكر دي پر بولوي. دا اوس موږ څو کومل وخت
په عین وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي.
د اوښنی موټر کرایه په خوا په 800 کډل یو یا 1000 کډل یو وځ ونیم زر کډل دی اخی د زغور ډبا په 1500 کډل دی درته 2000 کډل دی په خوا یې پروا ډبا په 500 کډل یو وځ پروا ډبا په 1000 کډل دی ونیم زر کډل دی.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسوال طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولي وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د غلارې د شهرا کندک د امتیاز وکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولوله ده، لبلې خوانه ماغه پلچکان ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یې هغه جوړو. دا وخت نیسی ځکه له یوې خوانه موږ جوړو لبلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځوړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي. متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لار 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د کندهار ته لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډېره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډېر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. ورور دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي د بادام کلی کې او د سره کې بیا امنیت کړي تر میدان خارا پورې مینونه خهای امنیتي ستونزه لري سخت عدالت غم نو خريزل په زر لري د لارې پاکه کې. والسلام به احترام
پراد ولایت د بکوادو له سوالې څخه خبر کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پراد سړک ټول کاندو کپای دی. زموږ د بکوادو سوالې هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي او موږ لا شوې کې چې ګرمه په کندهار کې راني ولې ده. دا 5 ورځې پر لارې د مستل یو ته په لارې د خواري خلک چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي او موږ د روډ پورې چارواکو ته ورسېږو. سلام
زه ابو عمر یم د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی.
زمون په نورستان ولایت کې ټول اهم ترين بودیجه چې دی جلغوزي لرو. اوس پورې هر کال یو بورې غونډه تقریبا 5000 یا 6000 افغانۍ باندې خرڅولو. تېر زمون په کلي کې کانتیوا کلي کې شل خورونه دي. په هغه کې هروس کال تقریبا 6000 لګه داخل شوي. اوس چې دی یو بوجې مزر افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بېرته آزاده کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې د وسلوالو برید د لښ تر لښه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسېدلی. د پکتیا چارواکي په ملي پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د ادغام پروسه د وایي چې په چټکۍ روانه ده او چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سیشن به د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبري وکړي. په پېښور کې سیمه ییز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه 10 زده کوونکي وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان دي. په ټپیانو کې افغانان هم شته. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداری ورکړ.
خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم امید زهیر مل د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مخته بیایي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دار چې له خبرو پرته دا پیچلې غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړی دی. پس که داسې وي ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړي بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي. د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خندونه جوت شوي خو د حل لپاره توافق نږدې دوه میاشتې وخت واخیست. هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. د مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید اوسي. تازه د افغانستان له مرکچي پلاوي دوه تنه کابل ته راستنې شوي. د دوی د راستنېدو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی. خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هر ورځ خلک قرباني ورکړي د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري. څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي. پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلي صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلي صاحب، پایل به زه له تاسې وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوي او بالاخره یوه پایله لا هم جوته نه ده؟
سلامونه تاسو ته او اغا صاحب ته او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
یقینا هم ډېر یوازوال لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې راغلي وه، دغه د سولې روان بهیر ته ډېرې لمند وه چې بالاخره یو نتیجه لاسته راوړي چې هم دغه جنگ پای ته ورسېږي او هم یو تلپاته او په خپلو پښو ولاړ افغانستان ولرو یو دایمي سولې ته ورسیږو. خو تاسو ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنګونه سوي دي، جنګ ډېر اسانه وي خو سوله بیا څه سخته وي، څه پیچومې به لري. اما د سره د دا ټولو مشکلاتو بیا هم موږ هیله مند یو چې انشاءالله ولعزیز بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږو. د یوې خوا د امریکا انتخابات هم رالنډ شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه پکې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هیوادونه، نو امیدواري شته ځکه چې دوې ورځې مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابین کې ناسته سره کړې ده او انشاءالله ولعزیز چې نن ماښام ته به بیا دوی یو ناسته سره کوي، نو امیدواری زیاته ده چې انشاءالله چې بالاخره یو نتیجې ته به سره رسیږي.
فضلي صاحب، یو خبره د دوه میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته ووایو، ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوه چې دواړه لوري سره کښېني پر توافق او د مذاکراتو د اصولو د پایل د تګلارې لپاره پر یو توافق سره خبرې اترې کوي، خو نتیجې ته سره نه رسیږي. شاید دومره اوږده مذاکرات د یوې د پایل دغه اجنډا که څه هم نه ده، خو د اصولو دپاره اوږده واوسي. آیا داس خونه ده چې یو ځن د مذاکرات تر مخه راتلونکی دی چې لاغه نه وروسته بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه، که چیرته مثلا په د اوسني مذاکراتو کې چې څه کم دوې میاشتې یا څلوېښت ورځې وخت یې ونیوئ، نو تر اوسه په دې باندې کوم تفاهم نه دی سوی یا په کوم مسایلو باندې هغه نهایي پرېکړه نه ده سوې چې بیا دوم راوند یا دوم ځای دپاره د مذاکرات دپاره دوم هیواد انتخاب کی یا پام دی ځای کې دوم راوند دپاره دي، ځکه تر اوسه پورې لا هغه مسایل چې قابل د باس په هغه باندې باس روان دی. مهم شی دا دی چې په دې وسیلې شرایطو کې د ټولو عام وګړي دې ته منتظر چې څنګه کېدلی چې اوربند رامنځته شي او د اوربند په نتیجه کې که بیا خبرې نورې هم ځنډېږي یا دوم پړاو ته ځي بیا به دومره ستونزمنه نه وي.
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې د یوې وقفې یا د یو وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ ډېره مننه فضلي صاحب، انشاءالله بیا هم درته راګرځم. آغا صاحب، آیا د خپلمنځي اختلافاتو یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه راوزندوي، هغه چې ډېر ویل کېږي د طالبانو په لیکو کې، او همدا ډول یو بل خبره د ځنډ مسایل د ځنډ په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډېږي دواړه لوري په وقفي حالات باندې بیا بیرته راګرځي خبرو ته، نو یو فرصت به واوسي د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راشي خبرو ته. آیا د ځنډ مسأله که رامطرح کېږي په اوسني وخت کې د خبرو د پیل لپاره یا پر یو توافق ته د رسیدو لپاره ګټور دی که نه ستونزې لا ډېرولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو تاسو ته محترم ورو په دې صاحب ته او ستاسو اړین مستوي
علیکم.
زه ته پر کوم چې دلته یو شی ته وګورو، ظاهرا چې خلک په ګوري ادارېدي دغه چې دي سطحي دي اختلاف، او که عمیق نظر ته وګورو دلته یو ورته دون ویلی سم چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه که د دوو کسو تر مابین وي، هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته داخل شي. نو په دغه نسبت باندې د اول وارې مذاکرات چې وي هغه یو اندازه مشکل وي، نو کله چې هغه تر مشکل تیز شو بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به بیا یو اندازه تیز شو او فایده به ځینې وخت کړي. خو ځینې وایي چې د دې خبره عمیقه په دې ده، اوس مثلا چې په کوم شي کې د دې اختلاف وي هغه دواړه طرفه د دې اختلاف ظاهره چې ورته وګورو خلک وایي وایي دا ځینې خبره نه ده. نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي، هغه کولی شي چې دا دواړه طرفه د تاوانه هم خلاص شي او په مابین کې یو لسې عادلانه فیصله وکړي چې یو طرف هم پر فشي او بل طرف هم پر فشي.
اوس خو هغه صاحب بخنه غواړم، دواړه لوري د دې اجازه راکړي، دغلته یو پوښتنه ده، دواړه لوري د دې ادعا کوي چې طالبان وایي چې موږ خو د افغانستان پنځه اویا فیصده د هغوی په اصطلاح خاوره له ځان سره لرو، دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی وایي چې موږ د ټولو افغانانو په استازولۍ راغلي یو د خبرو لپاره، نو بالاخره په منځ کې افغانان تاسو فکر کوئ چې لا هم نشته؟
نو په من کې افغانان نشته، خو موږ چې په دې باندې واقعیت په دې خبر یو که افغانان چې هر ځای دي د دې حالاتو ستړي دي او اعتماد باور لکه څنګه چې د حکومت او د طالب ترمنځ اعتماد یې اندل په دوه شان شته چې هغه سبب د دې ځند ګرځېدې دي. یو هغه دی چې اعتماد او باور د دواړو طرفو ترمنځ نشته، په ځای د دې چې اعتماد سازی راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون و مستشولې دي، چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ورسېدي. په شپږ میاشتې کې د ملت د حکومت د طالب چې د درې سره افغانان و هغه خلک د منځه ولاړه، په دې کې نو خلک چې د منځه ولاړ چې خامخا اعتماد په بې اعتمادي باندې بدلېږي. او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویل چې دلته درېیم څوک نشته په مابین کې، نو داسې اوس د ملت خلک چې دي اوس د حکومت ته وایي چې هغه واقعت سړی وایي په دې نسبت نه چې موږ د حکومت ته دغه وکړو د لمر په دوو ګوتو نه پس کېږي. اوس واقعت وایي حکومت په ډېرو لورو رایه باندې چې هغه هم د درغلي خبرې پسې کېدلې وو، هغه هم تکدوني صداقه تعداد سړی وګوري، هغه تعداد دوی مامورین لري، نو مطلب هغه په دې رایه باندې راغلي دي. د حکومت رایه د ملت رایه نشته چې اوس دی نمایندګي وو چې د ملت او بل که په عمومي تور باندې دوباره دغه وګورو ملت چې دی هغه صلح غواړي، نو هغه هم اعتماد د منځه تللی دي. نو زه خپله دوی وایم چې یګانه د دې ته ضرورت شته چې د دې دواړو طرفونو ترمنځ باندې اعتماد سازي وشي. اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کېږي چې دلته یو صحیح میکانیزم، اسلامي میکانیزم په اسلامي امورو باندې بنا میکانیزم جوړ شي. یوه خبره ده، د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وسی، هغه ملت چې هغه بیا طرفه وي په طالب باندې هم تاثیر ولري، په حکومت باندې هم تاثیر ولري. نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي، ځکه ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ تضمین وکړي، ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ کوم حالات چې اوس جریان لري د جنگ یا بل څه هغه بند کړي. نو زما فکر باندې دغه شرط ضرورسته خو دا تر اوسه پورې متعصبانه چې دا تر اوسه پورې وجود نه لري.
یعنی که مخکې له دغې نه چې ملت دې منځګړتوب ته ور ودانګي، فکر نه کوئ چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درېدو اړتیا ده چې دا باور هم رامنځته کولی شي، او له دې وړاندې د خبرو د پایل لپاره که دریم ګډم بیا ورته راځي لا ډېره زمینه برابرولی شي؟ بیا نو ولې د حکومت لوری یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی چې د هغه ټینګار پر اوربان کوي او طالبي ورسره نه مني، دلیل یې څه شی کېدی شي؟
د طالب دلیل دی چې دی طالب وایي ما خو د خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پورې وتلي نه دي، د دې دلیل هم دا وایي.
نو جګړه خو اوس عملا اغا صاحب جګړه خو اوس د امریکا سره نشته.
استا وجوام هغه څه چې وایي د شاجم بل ورځ اشرف غني وویل چې د خارجان چې دې زموږ ملګري دي، موږ ته کومک راکړي، په نن باندې دا خبره د خپل وکړل ټول مطبوعات واورېدل. نو خدا دا خبر تیر نه، او علاوه پر دې باندې طالب وای مطلب ما جګړه شد دا د طالب خبره کومه، یعنی ما نظر چې اره کوم واخ جلا خبره ده، دا د دوباره طرفو خبره کوم. نو دا غدي طالب وای چې مطلب دی اوس امریکایان اوس بمبار کی، او امریکایان په ملک وجود لري، او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایان په مقابل می شروع کړی دي. نو کچيري زه ور باندې وکم هم جنگ ما شروع کړی دي، مور باندې وکم قبل تر دې چې لا سراورنه نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کوله او د خارجانو د وصول خبره ما کوله، دا دواړه ما لا سراورنه نشته. نو دا ملت ته سبا د پرتیرم په دې خبره دا د طالب خبره ده. حکومت پیدا وایي چې مثلا
بیا د کلته یو مسله بل امر مات راځي کی هغه سه په د نیوکه په توګه باندې شاید هغه دا چې په 13 د فبروري نه را پدې خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی، نه ورل شوی، نه پر کوم بیس باندې بریج شوی، او نه هم مخنی ول شوی چې چیرته عملیاتو کی. اما د همدغه فبروري نه نه وشته می را پدې خو هر ورځ د نګدې سل یا یو نیم سل تلفاتو راپورونه ورکول کیږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ یو هم بهرانه عسكر نه ده. کچېره د اسلامي نظام دراتګ مسأله وو سی دلته او د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتګ د جګړې مشروعیت ورکول شي، په داسې حال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو.
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې ملک کې اسلامي نظام ته ضرورت لرو. که چیرې دا جنگ وي په افغانستان کې که نه وي، زموږ سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وو هغه تقاضا ده درلوده چې اسلامي نظام وو، چې دا نه رالی دا خو جلا خبره ده، چا نه راوستي ول نه رالی، دا خو زموږ خپل قصورات دي چې په موږ کې وجود لري. اما لیکن زه دوی وایم چې اسلامي نظام خپله هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي، په دې بل کې امنیت هم راوستلی شي. موږ څه وینو چې زموږ د افغانستان ملک چې دي د څلوېښتو کالو خراب دي، د څلوېښتو کالو خراب چې دي هغه نه په دیکتاتوري باندې دا دامل چلی نه په بل شي باندې مرسته چې وینو په فشارو کې مرسته حالي په نور مجبور کې څه حالي دا زما فکر باندې دا
مننه آغا صاحب ان شاء الله بیا هم بیا هم راګرځم. فضلی صاحب اوس یو مسله خو د جګړې د شدت په اړه باندې و نظر مو هم واورېد چې تقریبا د آغا صاحب نظر چې طالبان په دې نظر باندې دي چې د اسلامي نظام د راتګ پورې یعنی په دې معنی چې اوسنی نظام دی چې دی هغه اسلامي نه دی. دې ته ستاسې ځواب بل کسې د جګړه همدغسې روانه اوسي هره ورځ خلک وژل کېږي فکر نه کوئ دا هر څه د خبرو اعتبار ته زیان رسولی هغه رسولی شي هغه څه چې په دوها یا قطر کې د دواړو لوریو ترمنځ روان دي.
مننه دغه صاحب نظر ته په اعتراف په دې باندې خو موږ تاسو ټول اعتراف کوو او په دې باندې پوهیږو چې واقعا هم دا ملک یو اسلامي ملک دی. د نه نوي فیصد شریعه درې فیصد اسلامي وګړي اوسېږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه سرکشي نسي کولای کې څوک یې نو هغه بیا تاسو پوهیږئ چې د شریعت پر وړاندې کې هغه ته کوم الفاظ کارول کېږي. خو په مهمه خبره دا ده چې په د اوسني حالات کې لکه مخکې چې تاسو وویل واقعا هم افغانان ډېر ستړي دي ډېرې قرباني ورکوي خصوصا هغه بې دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسؤلیت نه لري اما په دغه جنګونو او بمباریو کې قرباني ورکوي. خو ښه خبره به دا وي چې دغه کم فرصت اوس رامنځته شوی دی موږ ته ټول په دې پوهېږو چې دا د چا دپاره رامنځته شوی دی د چا په هلو ځلو باندې چې بالاخره دې ته د پای ټکی کښېښوه چې د جنګ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي اوس یو ښه خبره یا یو نیک قدم چې اخته شوی دی کم باب چې خلاص شوی دی د بین الافغاني مذاکرات دپاره دا دوه جهتونه دي چې یو خواته د افغانستان حکومت دی د بلې خواته طالبانو اسلامي تحریک دی. نو اوس ښه خبره دا ده چې لکه هغه صاحب چې وویل چې یو سالس بالخیر یو درېمګړی خیرخوا څوک وی او هغه ته ضرورت هم دی که په بعضې مسایلو باندې دوی اختلاف ولري چې هغه داسې سالسي بالخیر وي چې هغه د شرعي لحاظه قانوني لحاظه په دې شیانو باندې حاکم وي.
اوس نو ستاسې له نظره فضلي صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر دغه خبرو باندې اغېز لرلی شي سالسي بالخیر څوک کېدلی شي؟
امریکا او پاکستان خو سالس بالخیر نشي کېدلی ځکه چې امریکان دلته یو طرف پاتې شوی ده او پاکستان یو دوه میوه دی. دغه صاحب اشاره هم دې ته وه چې خپله د افغانانو په منځ کې دغسې خلک شته او دغه جهتونه شته چې هغه په دې باندې هم عاقل دي هم بالغ دي هم عالمان دي او هم استادان دي. خپل د ملک مسؤلیت ته باید دوی خپله راودانګي او پر دواړو لورو باندې واقعا هم دا چې یو سالم فشار وارد کړي په دومره جزئي شانو باندې ټینګار مه سره کوي. دلته هره ورځ په سلهاوو خلک قرباني ورکوي که چېرته د یو عسکر یا د طالب وژنه یو لوري ته هم ګټه کوي نو په موږ تاسې په سترګو وینو د دواړو کورونه خرابېږي. دا اوس تاسې وګورئ مثلا نن معلومات ما وکړي چې په کندهار او هلمند خصوصا په کندهار په جړی پنجوایي ولسوالۍ کې د ډېر بد حالات دي. په کلیو کې خلک کورونو څخه وځي چې دلته به بیا یو جګړه رامنځته شي دواړو لورو جنګ ته همدګي نیسي. نو دا خو واقعا هم بالاخره هغه بې دفاع ملت تر پښو لاندې کېږي او خیرې هغه چا ته رسېږي چې هغه د افغانانو وژنه غواړي.
صحیح مننه فضلي صاحب تشکر ان شاء الله بیا هم راګرځم. اوس آغا صاحب کله چې د بې دفاع ملت بحث رامنځته کېږي د سړي سترګې هماغه د هلمند روزګان بدخشان او د افغانستان د بیا له تخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هره ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کېږي ښکاره د خلکو ګیله دغه د چې سالس بالخیر که د افغانستان خلکو اوسي عام افغانان نه هدف اوسي دواړه لوري دې ته ارزښت نه ورکوي. بیلګه يم دوی وی چې په خاره پورستیو کې د طالب پلاوی سفر پاکستان ته دی او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوهې ته ورسیږي خبرې په یو ډول باندې پایل شي ما کله چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي د بې دفاع ملت غږ ته څوک لا بایک نه وایي نو په دغه سی او حالات کې فکر نه کوي چې دغه سو غوښتنه چې رامت راکېږي د بې دفاع خلکو لپاره یا د دوی په اسازولۍ د بحث لپاره د نه کېدو لپاره یو نیوکه بدلته دا واوسي چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړی
مس خدل ته خلک چې ګوري هغه لفظي خبرې چې ګوري چې دا خلک چې دي د ملت خلک یا د ولس خلک دي د دفاع خلک دي سلانه لري او قوت نه لري طاقت نه لري اصلي باید خلک معنویت ته وګوري چې دې ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلک ملګري دي د طالب سره د چا خلک ملګري دي دغه خلکو د دې ملت او دولت زامن د دواړو طرفو سره ملګري دي دا یو خبره دوامه خبره دا ده چې دغه ملک چې دی د خپل ځانه سوور وژني او څوک چې د ځانه سوور وژني هغه د په دې منطقه کې د صلح شرع او صلح چې په صلح کې څه کوشش کولای شي دا بل خبره درې ما خبره لکه تاسو په نو ول چې د حکومت وایي د ملت نه باندې نو په چی شي باندې دی خو دا یو څه دی چې ملت حکومت ضرورت لري او دا طالب سبا د حکومت فراز کې راځي هم دا ملت ته ضرورت لري کدا حکومت هم دا ملت ته ضرورت لري کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت او حکومت نه ول کیږي نو ځواب به هر تقدیر دغه خلک یې
ځانه نو کې بیا د سیو سیاغه سی ول د ملت دی خبره ته لبیک نه ویل کیږي چې جګړه ودروي ور بند کوي وینه توی ونه بس کړي
نو په ملت ته وسو ته ګوره دا یو طریقه غواړي یو سیستم غواړي یو اساس غواړي پاره اساس باندې د ملت را دغه کې په قومي اساس را جمع کوي په ولایتي اساس را جمع کوي دا را جمع کېدل ډیر اسانه دی خو په اساس باندې برابر نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی دا ټول ملت یې غواړي یګانه په افغانستان کې چې د پری او د مراتب نظام دی چې د چا مراتب کوي هغه اسلامي نظام دی او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دي ګران نظام هغه اسلامي نظام دی نو زه فکر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولای شي
تشکر هغه صاحب
بل ملک دی هغه ته خالیګاوي پیدا کوي تو اپ پاکستان په مرکه سولار اولین ته خالیګا پیدا کوي چې امریکا راولین ته خالیګا پیدا کوي خالیګا به سبا د جنگ ته لار برابر وي زمينه برابر وي نو څه خبره بدوي چې په ملک
تشکر راځي
یو څو څار خالیګا
به خیر یوسي فضلی صاحب تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لړلې دوه پلا د پلاونه دوه تنه راستان شوې دي اول د دوی د دراستنې دوه علت پاړه باندې څه ویل کیږي که څام په ښکارا ظاهرا ویل شوی دی چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي اما د پردې تر شا پټ څه شته
چې نمونه مشخص کی چې څوک څو
زه به یې نمونه مشخص کوم فوزیه کوفی او عبد د دوی لډل نه متین بیگ دوه کسان دي ام دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر خغله منصور ام راستن د البته نادری منصور نادی ام راستون شوی
صحیح خبره ده زما پنځه سلور کته او خغله نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه چې سوی د ما په چل پاره کې د دوی ست دوستان هم متضرر سوی دی
ها
نو ممکن چې د یا بو سره غلی او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سعودي وزیر شغل استاد منصور نادری نو دا غو چې په کوم ورځ باندې د مقرر سوی او تقریبا ډیر ژر د سفر وسو دغه قطر ته او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه نیمګړي پاته و چې د وزارت مقام ته ضرورت لودي ممکن چې دغه د فار راغلی و ما کلیدی آیات
د نقیبی صاحب دراتک په اړه باندې مونږ وویل
نکیبی صاحب پر فصل کې دغه نسته خو تیر ورځ ما د کمرګر سره خبره وکړه چې هغه هم څه کورنی مشکلات لوده نو د یو افیده لپاره د حیات نه اجازه اخیستل دراتک نو ځکه د طالبانو په آیات کې هم اکثره غړي کوم مړي ورسې ایران سوي دي بیا دی مجلسونه ته نه غراغلی تر پغه د تماس ګروپ یې زیو راځي د اکثر تو کورونه تل دی نو دا تاګ را تاګ دومره دغه نه کوي
او فضلی صاحب دا سم اشته چې شاید یو پلان دا او سید پلاوی سره چې دونه یو پوګدو کې تاګ را تاګ یعنی یو درې نفر دلته وو سی بیا کدا زی یو درې نفر بیا راشي په داس ترتیب باندې د درخصتۍ یا وقفي مثال زکه وګدي ورځي وشوي شاید تغییر او تبديل په اندغه طریقه باندې وو شي درسته ده
هغه کوم شي باندې شرطه کار روان دي لکه مخکې چې تاسو وویل چې مالی د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکرات پلاوي دي د دواړو لوري نو اندر اوسه په هغه شي باندې مسایل روان دي چې هغه کوم کسانو ته منسوب شوی ده ما په دما باندې چې ما مخکې تاسو ول مال طالبانو په دې د آیات غړي هم کله کله نه دی راغلی یا صدر واتور ځکه نه دی راغلی مجلس کې اشتراک نه دی کړی اما مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې تاسو ول مال دلته یو دغه را منتسول د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او غیز به پرې دی باندې پرې خبرو باندې
نو ځکه چې امریکایان د دې نږدې سره مذاکرات ساري او شروع کړی هم دی و نو خامخا به درې وحده په دې دغه سی او باز مسائل من سره دي او د دوه درو نفرو دوه نفر په مورید باندې ما دغه معلومات تاسو سره شریک کړي چې دغه د مرتن بیگ د هغه ضرورت تفر راغلی وو او وزیر د سول زره مسولیتونه
لپاره تشکر فضلی صاحب
او د نور دوه فاکټ باندې د دقیق معلومات نه لرم سره کې بي صاحب هم دغه وزر وړاندې کړو چې کورنۍ مشکل
دی ډیر مننه فضلی صاحب خو هغه صاحب یو مسله د امر مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزندي چې تر څو د غپلا او امستډیشي څخه مسافری او امدار غزر مسائل دلته مطرح کیږي چې د خبري وزندي کی بیا په داسې حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او هغه رومتیا تر پختنې لاندې راځي
دغه تر کوم چې دا به په واقعیت بنا نه وي ځکه دا خبرې خو خلک په حکومت کې کوي چې حکومت په مذاکراتو کې تاثیر راولي چې په وخت کې چې په هر دغه ته یو طریقه یو لارې شته ده مثلا ونډیان شپږ میاشتې پر ولادت په مذاکرات باندې وي حتی چې ځینې ځینې خلک بیا وایي تر انتخاباتو د امریکا پورې زندگی هم په بیا یو نوی حالات راځي نو دا خبرې زما فکر باندې د خلکو دغې ځکه چې طالب به هیڅ په دې باندې ډېر عاجل سي ځکه چې ډېره پیدا د طالب دا ده چې په افغانستان کې ژر یو موقت اداره یا بل څه چې دا زه نه وایم چې دا یو مثال وایم یا هره اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت سره د انتقال د قدرت په صورت کې چې په افغانستان کې راشي هلته بیا طالب کولی شي چې دلته مذاکرات وکړي بل وځ چې د طالب آزادي چې نن د تر هغه یو خلاصه کېږي نو زه فکر نه کوم چې دا طالب دې دا فکر لري او دا دغه دې د دې سره شوې قصدن وزن
لري قصدن ډېره مننه فضلی صاحب ډېره لنډه کې اشاره وکړي وسط دې پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته او یو بریا ولري سو شي د دواړو لوري له خوانه
په دې وسنی شرایط کې د ټولو د خوشحالي زیر بداوي او عام ملت ته چې په اوربان باندې هم باس اوس بل اخر او نتیجې پر ولې سیږي او دغه په ټاکه د رېدلې خبري جریان پیدا کړي د خلکو په باور په دواړو لوري باندې زیات په دې کې چې هر لوري په پیښه کوي او په کې تکرار کوي اقدام کوي
ډېر مننه فضلی صاحب په خیر اوسه غاسه تاسو هم کرسلان ډول باندې اشاره ولرئ
زه خپل دونه ویلای سم چې زه په دې خبره باندې بیا ټینګار کوم چې دواړه طرفونه دې دریم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دې جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه دې دغه ملت ته اسلامي میکانیزم شالیس په خیر دې هغه دې هغه د عمل باندې هغه ورواغوندي د عمل لباس هغه ورواغوندي
ډیر مننه د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر غاز خا چې په باس کې را سره ګډون وکړ له تاسې درنو اوریدونکو هم ډیر مننه خبرونه مو پای ته ورسیده
لورځه تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تپنا وړه ماش پچ پد هل چپ دا زما باندې دا لورځه تختم
چھپا چھپا دا زمان دیدار